Doctor. دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهنی بجی دی. په دې خبرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ ونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. افغانستان سولی عالی شورا ویلی د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو پیلولو په اړه د څلور اړخیزه غونډه ښایي راتلونکې اونۍ په اسلام آباد کې وشي. متحده قومي موومنټ د ګوند پخوانی سیاستوال مصطفی کمال تورونه بې بنسټ او درواغ بللی دي، او فرانسې او برطانیې پر مسکو او دمشق غږ کړی چې پر منځلارو مخالفانو د بریدونه ودرول. بشپړ خبرونه. د افغانستان سولې عالی شورا وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا پیلولو په اړه پنځمه څلور اړخیزه غونډه ښایي راتلونکې اونۍ په اسلام آباد کې وشي. د سولې عالی شورا مرستیال مولوي خبیر اوچکون بیګا مشال راډیو ته ویل، دا پریکړه یې د پاکستان وزیر اعظم، بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وروستیو څرګندونو ته په کتو کړي.
سرتاج عزیز په امریکا کې په وروستۍ وینا کې وویل چې دوی د دې غونډې قربانه دي او څرګنده یې کړه چې غونډه به د مارچ 13 او 15 ترمنځ په اسلام آباد کې وشي، نو هغوی قربانه دي او موږ هم ورته پریکړه وکړه.
تر دې مخکې ټاکل شوی و چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي د مارچ پر لومړۍ اونۍ کې د په اسلام آباد کې سره وویني. متحده قومي موومنټ د ګوند پخوانی سیاستوال او کراچۍ ښاروال مصطفی کمال څرګندونې غندلې دي. ام کیو ام مشر فاروق ستار تیر شپه بیګا په کراچۍ کې خبریالانو ته په وینا کې وویل د کمال تورونه زاړه او پر درواغ ولاړ دي، نو ځکه یې ردوي. تر دې مخکې مصطفی کمال د ګوند له یوه بل پخوانی مخکښ انیس قایم خانی سره ګډې خبرې غونډې ته وویل د ام کیو ام مشر الطاف حسین د خپل سیاست دوام لپاره خپل خلک وژني.
زمون د بیرته راتلو مقصد دا دی چې الطاف حسین باید خپلو خلکو ته رښتیا ووایي او نور یې په خلکو نه وژني. د دوی پالیسي دا ده چې رینجرز، پاکستانی اسټابلیشمنټ او حکومت پسې بدې ردې ووایي او بیا هم د دغه ادارو لخوا کارکنان وژل شي. الطاف حسین ته دغه مړي په کار دي، ځکه چې کله د چا څوک مړه شي یا ونیولی شي نو هم دله به راځي، او دا د دوی مجبوري ده چې د خپلو خلکو د خلاصي لپاره دوی ته راشي.
مصطفی کمال د ایم کیو ایم له مخکښو سیاستوالانو څخه و چې له 2015 زیږیز کال راهیسې د کراچۍ ښاروال پاتې شوی او په 2013 زیږیز کال کې سینیټر شو، خو بیا له ایم کیو ایم جلا شو او شاوخوا درې کاله په متحده عرب اماراتو کې تر رسیدو وروسته کراچۍ ته ورغی. د خیبر پښتونخوا کلتور اداري یو مشر وایي د هنري هلو ځلو له پرمختیا سره به سخت دریځۍ ته ماتې ورکوي. دا خبر عبدالباسط تیر مازیګر په پېښور کې د موسیقۍ ازادۍ نړیوالې ورځې په یوې غونډې کې ته وینا کې وکړه. په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته پر هنرمندانو او د مدني ټولنې پر فعالانو سربېره یو شمېر صوبایي چارواکي هم ورغلي ول چې پکې د خیبر پښتونخوا سندرغاړو سندرې وویلې، او له یو مشال راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د موسیقۍ ازادۍ نړیواله ورځ یوازې له هنرمندانو سره تړلې نه ده، بلکې دا د ټولنې د هر وګړي ورځ ده. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي یو داسې مشکوک کس نیولی چې په جلال آباد کې یې د ولایتي شورا یو وکیل پر کور د حملې پلانولو په موخه د شاوخوا سیمو انځورونه اخیستل. د ننګرهار والي له دفتره په خپور شوي بیګاني بیان کې راغلی دا مشکوک کس د دره نور ولسوالۍ اوسیدونکی دی. په بیان کې د دې سړي نوم او نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. آزادو سرچینو د چارواکو د دعوو پخلی نه دی کړی. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون پر مسکو او دمشق غږ کړی چې سمدستي د شام پر منځلاري اپوزیشن حمله ودروي. تیر ورځ د دواړو هیوادونو تر سرمشریزي وروسته په خپره شوې ګډه اعلامیه کې د مشرانو پر ټولو خواوو غږ وکړ چې د اوربند پابندي دي وکړي او د بشري حقوقو سرغړونې دي ودروي. تر دې مخکې د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستافن دی مستوره په جنیوا کې خبریالانو ته ویل چې په تیره یوه اونۍ کې په شام کې نسبي اوربند عملي شوی دی.
It has been now 6 days.
د وای شپږ ورځې پوره شوې چې په شام کې مخالفتونه درېدلې دي، خو په هغه هیواد کې حالت لا هم نازک دی. د بری ډاډ او هیڅ سمانت لا نشته، خو پرمختګ جوت دی. تاسو د شام له خلکو پوښتنه وکړئ. ټاکل شوی چې هولند او کیمرون نن د روسیې او جرمني له مشرانو سره د شام اوربند په اړه ټلیفوني خبرې وکړي. هولند له کیمرون سره په ګډه خبري غونډه کې وویل دوی غواړي د روسیې په ګډون د شخړې پر ټولو خواوو فشار راوړي. هلته د کیمرون دفتر ویلي برتانیا، فرانسا او جرمني باید روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته دا سپینه کړي چې په شام کې د واقعي سیاسي انتقال لارو پرانیستو لپاره باید اوربند برقرار پاتې شي. او د ایران د پارلمان پر یو غړي تر هغه وروسته زخت انتقاد شوی دی چې د وویل ښځو ته باید په پارلمان کې د کار اجازه ورنکړل شي. نادر غازی پور په یو انټرنیټي ویډیو کې وویل پارلمان د ښځو لپاره نه دی بلکې د سړیو ځای دی. نوموړي ویل دوی د هیواد کنټرول د دې لپاره نه دی ترلاسه کړی چې هرې لومبړې یا ګیدړې ماشوم یا خره ته پکې ځای ورکړي. د ویل پارلمان د خرو ځای نه دی. و 50 کلن غازی پور تیره اونۍ د ایران له غربي آذربایجان ولایته د بل ځل لپاره د پارلمان غړی منتخب شو. داسې ښکاري چې نوموړي دا څرګندونې د خپل کیمپین په سر دفتر کې د یوې غونډې ته کړي دي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې وخت کړي دي چې هیله ده چې د تیرې جمعې انتخاباتو په نتیجه کې تر شلو پورې ښځې پارلمان ته وټاکل شي. دا به د ایران په پارلمان کې د ښځو تر ټولو لوی شمېر وي. د هغه د سیمې د انقلابي ښځو اسلامي ټولنې په نوم یوه سازمان ویلي د ښځو د ښکاره بې عزتۍ له کبله د غازی پور د پارلمان له غړیتوبه بې برخې کړل شي. د خبرونو پای تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اورئ. د افغانستان سولې عالي شورا وایي د سولې بهیر بیا پیلولو په اړه څلور اړخیزه غونډه ښایي راتلونکې اونۍ اسلام آباد کې وشي. متحده قومي موومنټ د ګوند پخوانی مخکښ مصطفی کمال تورونه بې بنسټه ګرځولي دي. هغه ویلی ول چې الطاف حسین د را ایجنټ دی. د اسلامي نظریاتي کونسل مشر وایي د ښځو حقونو لپاره د ټول قوانین د اسلام له احکاماتو سره سم جوړ کړل شي.
د قران کریم د آیتو مطابق دغه جذبه مبنی قانون د رشتو په وضاحت سره دوی ډرافت کې.
په لوګر کې د ښوونې او روزنې نوې ریاست نوې ودانۍ جوړه شوې ده.
دا ودانۍ بریدرز اداري کومې لري، د انټرنیټ چټک سیستم او نور ضروري ملحقات لري.
او پر روښانه مستقبل خبرونه کې مو په نیوزیلند کې د لوړو زده کړو په اړه درته معلومات راوړي.
تاټ ول سکول چې ورته وي پاره کې ما سبق ویلې دی، صرف یو سبجیکټ کورس پګم پوری هغه نه پستري پختو سره زمونږه اټرنیشن شپ نو.
له مشال راډیو سره اوسه لومړی موضوع ته ورځو. د افغانستان سولې عالی شورا وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په اړه پنځمه څلور اړخیزه غونډه ښایي راتلونکې اونۍ په اسلام آباد کې وشي. هلته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مرستیالې هم د دې خبرو بیا پیلولو لپاره هیله مندي ښودلې. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي د سولې لپاره روانې هڅې مثبتې دي، خو کابل به له هغو کسانو سره هیڅ خبرې ونه کړي چې د افغانانو وژنو لپاره بریدونه کوي. فرشته جلالزی معلومات راکوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي خبیر وویل چې د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د څلور اړخیزو غونډو پنځمه به د رواني میلادي میاشتې مارچ د لسمی او پنځلسمی ترمنځ په اسلام آباد کې وشي. مخکې داسې ویل شوی و چې پنځمه څلور اړخیزه غونډه به د مارچ په لومړۍ اونۍ کې کیږي. خو ښاغلي خبیر د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز وروستیو څرګندونو ته په اشاره وویل چې په دې اړه مخکنی پریکړه عمومي وه او باید نهایي شوی وای. سرتاج عزیز په امریکا کې په وروستۍ وینا کې وویل چې دوی د دې غونډې قربانه دي او څرګنده یې کړه چې غونډه به د مارچ د لسمی او پنځلسمی ترمنځ په اسلام آباد کې وشي. نو هغوی قربانه دی او موږ هم ورته پریکړه وکړه. د سولې د عالی شورا مرستیال ویل چې حکومتي لورې به د طالبانو سره د مذاکرو لپاره پر هغو مسلو چې سره کرښه ورته سلسوي هیڅ ډول انعطاف ونه کړي. د افغان حکومت او طالبانو د سولې په اړه په څلور اړخیزو مذاکرو کې امریکا، چین او پاکستان ګډون لري. پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي مرستیالي د ولسمشر لامنیتی سلاکار حنیف اتمر سره د سولې لپاره پر روانو هڅو خبرې کړې دي. د ملي امنیت د شورا خبر پاڼه وایي چې ښاغلی اتمر د دې بهیر په اړه خوشبيني څرګنده کړې، خو ټینګار یې کړی چې له هغو کسانو سره به مذاکرې نه کیږي چې د افغانانو د وژلو لپاره انتحاري او بمی حمله کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیالي هم ډاډ څرګند کړي چې د سولې د مذاکرو د پیل لپاره رواني هڅې به مثبت نتیجه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر د لومړي مرستیال ویاند شهباز ایرج د یو شمیر عربي هیوادونو له مشرانو سره د عبدالرشید دوستم کتنو ته په اشاره پرون وویل چې ځینې کسانو ډاډ ورکړی چې د طالبانو معتبر استازی یا استازی به د سولې په مذاکرو کې ګډون وکړي.
در نتیجې
د یو لړ تګراتګونو په پایله کې داسې ډېری هیلې شته چې د طالبانو مهم غړي به چې پریکنده پریکړه کولای شي او له هغوی سره خبرې به پایلې ولري، د سولې په اړه زموږ پر لومړیتوبونو خبرو ته تیار شي. خو هغه خبرې چې باید په زغرده وشي اوس مهال د سولې لپاره د هڅو په دې پړاو کې نشو څرګندولای. د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال هم وویل چې د سعودي عربستان په مشرۍ د سیمې او عربي هیوادونو مشران پر مخالفو ډلو د نفوذ لامل او د افغانستان له حکومت سره د اړیکو پر اساس د دې بهیر سره ډېر مرسته کولای شي.
د فرشتي جلال زی رپورت مورید متحده قائمی موومنت د خپل پخوانی غړی او کراچۍ پخوانی خاروال مصطفی کمال تورونه غندلی دي او رد کړی دي. د ایم کیو یو مشر فاروق ستار بیګا په کراچۍ کې خبري غونډه ته ویل کمال پر غوند او د غوند پر مشر الطاف حسین هیڅ نوې تور نه دی پوره کړی او درواغي ویلی دي. تر دې مخکې چې مصطفی کمال تر درو کلونو له هیواد بهر وسیدو وروسته کراچۍ ته ورسید او هلته په خپل وګدا خبري غونډه کې پر الطاف حسین له هندي استخباراتو د پیسو اخیستو تور پوره کړ او ویل چې د خپل سیاست دوام لپاره له دوو نسلونو راهیسې د خپل ګوند غړي ځورولي او ځپلې دي. محمد عمران معلومات راکوي.
د زیارت پر ورځ مصطفی کمال سره د ایم کیو ایم د یو بل غړي انیس قائم خانی درې کاله د ملک نه بهر اوسېدو وروسته کراچۍ ته راغې او هم په دغه ورځ مطبوعاتي غونډې ته وویل چې د ایم کیو ایم ټول مشران په دې خبر دي چې د دوی مشر الطاف حسین چې په لندن کې د تیرو درویشتو کالو راهیسې ژوند کوي د هند استخباراتي ادارې رانا پیسې اخلي. هغه دا تور هم لګو چې الطاف حسین ته د خپل خلکو هیڅ پروا نشته. 1992 کې چې د لسو کالو ماشوم د خپل پلار مړې خښ کړی وو نن د هغه مړې د هغه د لسو پنځو کالو بچی خخی موږ لسه په لاس راغله. موږ د وطن سره مینه لرونکي خلکو د را استازي وګرځولې شو. تعلیم زموږ کاله او نن موږ جاهلان شوي یو. هر ورځ یو شمیر ځوانانو ته په سترګو پټۍ لګول کیږي او د چاپو پر مهال نیول کیږي. مصطفی کمال په الطاف حسین دا تور هم لګو چې هغه د پاکستان بیلابیلو ادارو پسې خبرې کوي چې داسې د سیاست لپاره ورته مړی میلاو شي. زموږ د بیرته راتلو مقصد دا دی چې الطاف حسین باید خپلو خلکو ته رښتیا ووایي او نور یې په خلکو نه وژني. د دوی پالیسي دا ده چې رینجرز پاکستانی اسټابلیشمنت او حکومت پسې بدیره دی وایي او بیا هم د دغه ادارو لخوا کارکنان وژل شي. الطاف حسین ته دغه مړی په کار دي ځکه چې کله د چا څوک مړه شي یا ونیول شي نو هم د لبرازي او دا د دوی مجبوري ده چې د خپلو خلکو د خلاصي لپاره دوی تراشي. مصطفی کمال دا هم ویل چې د ایم کیو ایم پانسی شوی غړی سولت میرزا او اجمل بهاړي هم د خلکو مجرمان جوړ کړي وو خو بیا یې خپل نه ګڼل. د دې خبرې غونډې وروسته د ایم کیو ایم ډلې مشرانو فاروق ستار او ندیم نصرت مطبوعاتو ته وویل چې دا هر څه دروغ دي او اسټابلیشمنت دي د نورو خلکو د استعمالولو پر ځای الطاف حسین سره نیغ په نیغه خبرې وکړي. کوم داسې تور نن لګولې شوی چې هغه نوی وي؟ زوایم چې نن هم کم تورونه لګولې شوي هغه دروغ او بې بنیاده دي. موږ دغه تورونو په کلکه سرغندنه کوو او دا رد کوو. د ذکر ده چې مصطفی کمال د کال 2015 د خاروالۍ په ټاکنو کې خاروال ټاکل شوی وو او وروسته یوازې د شپږو میاشتو لپاره د ایم کیو ایم سینیټر هم جوړ شوی وو. ولې په کال 2013 کې د ګوند مشرانو سره د اختلاف له کبله دوبۍ ته تللی وو. دې سره سره په انیس قائم خانی د بلدیا کارخانې د شاوخوا 2500 کسانو د وژنې تورونه هم لګېدلي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
پاکستان اسلامی نظریاتی کونسل په پنجاب کې د خځو ساتنې نوې قانون او په خیبر پښتونخوا کې پر خځو د تاوتریخوالي مخنیوي قانوني مساوده رد کړې او ویلي دي چې دا قوانین شرعي نه دي. رابعه اکرم خان تیر ورځ په اسلام آباد کې اسلامی نظریاتی کونسل له مشر مولانا محمد خان شیرانی سره خبرې کړې دي او له هغې پوښتلي ول چې ولې دا قوانین رد کړي او دا چې د څه ډول قانون غواړي.
په دغو دواړو قوانینو کې چې دوی ذکر کوي نر بچا ماده بچا دا د تاثر دا منداړي چې گویا کې چې کومې اسلامي رښتې دي دا د خلکو له ذهنو څخه په یو اندازه باندې بهر شي. او دوم نقص دا دی چې ښځه له خپل مسکنه راووځي. دریم نقص یې دا دی چې بیا چې د دې ځای په نشي په خپل کور کې بیا ښځه په خپله منشا باندې چې پر کوم کار د دوی زړه غواړي ولګوي. دا درې بنیادي خرابې دي په دفتانو کې. موږ تجویز دا دی چې حکومتونه که مرکزی دی که صوبایی دی لیا خود دا آین آرتیکل 15 درس پرکی دا خاندان تحفظ دی او سرا آرتیکل 1 درس چی پرکی دا پاکستان دا عوام و انفرادی او اجتماعی زندگی دا اسلامی تعلیماتو پر بنیاد استوار ویدی او دلاشی دا قرآن کریم دا آیتو مطابق چې دا کورنۍ زندگی د محبت او معاونت زندگی ده. پر دغه جذبه مبنی قانون د رشتو په وضاحت سره یا دوی ډرافت کې موږ نه راولري نو ورته مه
شیرانی صاحب تاسو ګورئ امروزه یو نیم داسې خبر را رواني چې سړي په ښځې تشدد وکړو وی وهله وی ټکوله اسلام دی لڑکی څنګه ګوري دی تشدد ته په خفه د تشدد چې کوم مخنیوی دی
ګور دا نکاح شي دی دا نکاح په عربي لغت کې و جذب ته بیای یعنی دا شذ او میړه دا شي په لکه جذب سي چې بظاهر بش کار کوي خو په اصل کې دوی دواړه ځان یو بولي شذ د میړه مصیبت د ځان مصیبت بولي میړه د شذ پریشانی د ځان پریشانی بولي په کار دا دی چې اول تعلیم دی نو چې په یو ملک کې تعلیم نور کول کاږي او خامخا د تفرقي مجلسونه ورته کاږي نو بیا به داسې خامخا کاږي.
له مولانا محمد شیرانی سره مو چې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر دی د رابی اکرم خان مرکه اوریده. د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه د خیبر پختونخوا حکومت او د پاکستان لویو سیاسي ګوندونو پر وفاقي حکومت تور پورې کړی و چې د دې لار پروژې ټولې ګټې پنجاب ته د وړلو هڅې کوي. دوی د دې له کبله احتجاجونه وکړل او ټول ګوندیزې غونډې یې جوړې کړې. اوس له یوې مودې راهیسې د دوی احتجاجونو غږ غلی شوی دی. د دې څه وجه کیدای شي؟ عبدالحی کاکړی ځواب راکوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت او سیاسي ګوندونو په اقتصادي رهداري درې اعتراضونه درلودل. یو دا چې د مسلم لیگون په مشرۍ مرکزی حکومت د رهداري اصلي لار چې تر خیبر پښتونخوا به تیرېدله هغه یې پنجاب ته اړولې ده. دومه دا چې په جوړولو کې ترجیح د پنجاب لارې ته ورکوي. او درېم اعتراض یې دا دی چې د اقتصادي رهداري ټولې پروژې په پنجاب کې جوړوي. د احتجاجي غونډو او ټولګوندیزه کانفرنسونو وروسته د پاکستان وزیر اعظم دوه ځله د خیبر پښتونخوا او بلوچستان له حکومت تیم مشرانو او سیاسي ګوندونو سره ولیدل او ډاډ ورکړ چې مغربي لار به لومړی جوړوي او د رهداري اقتصادي پروژې به د دې لار برخوي. که څم هغه وخت دوی له نواز شریف سره د خبره ومنله خو وروسته بیا د خبره راپورته کړه چې مرکزی حکومت وعده نه پوره کوي. خو د دې سربېره هم دوی هغه سي شدید احتجاج نه کوي لکه چې په سر کې کړی وو. د عوامي نیشنل ګوند د اطلاعاتو مرکزی سیکرټر زاهد خان د دې وجه د حکومت ژمنو پوره کولو ته د دوی انتظار یادوي.
پاول ونه شو موږ په دې سپیک زمستل پارٹی یو کمیټي سره ذکر کړل چې دا سرورار اپراسي افاده کوي چې موږ په دې باندې میټینګ کوو موږ لا مخکې لای موږ چې آی اس اف سی وی راو او کنه موږ ته ایته ځان ایته ځان ته وګورو چې هر راځي نو دا چې کله کمیټي په شلو کې پارٹی په شلو کې نو خلا دې زو په اشاره کوي ان شاء الله دې زر په میټینګ راو او موږ زر لای موږ سره اعلان کوي.
دا وخت پښتونخوا ولسی تریک هغه یوازینی سازمان دی چې د اقتصادي رهداري په اړه ځای په ځای د ولسی پوښاوی غونډې کوي. د دې تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود کڅ هم د نورو ګوندونو د خاموشي وجه په ګوته نه کړل. به توای دوی به اولس را پاتوي او خاموشه ګوندونه به مجبور کوي چې راپورته سي.
دا یقین درکولی شم چې ان شاء الله تعالی په کاریډور باندې که سیاسي پارټي څوک غلی شي چې څوک غلی شي له سیاست به ختم شي چې څوک کار راغی اولس په دغه سره تللی موږ به دا ان شاء الله اوس یو پاسون طرف ته ځو نو بیا به ګورو سیاسي ډلې هم د اولس ګوري چې اولس یو طرف ته رواني دا غلی به هم شروع شي.
د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو احتجاجي ژغ هغه وخت نور نور هم پیاوړی سو کله چې د تریک انصاف په مشرۍ صوبایي حکومت هم د اقتصادي راهداري په اړه د دوی د اندیشنو ملاتړ وکړ. په پېښور کې خبريال او څیړونکی امریاز وای د منصوبه بندي وفاقي وزیر احسن اقبال دوه ځله کوشش وکړي چې د خیبر پښتونخوا اندیشنې لري کړي خو کامیاب نه سو. البته د پوینا چې کله دریم ځل د خیبر پښتونخوا وزیر الله پرویز خټک په اسلام آباد کې له احسن اقبال سره ولیدل نو له هغه وروسته داسې ښکاري چې صوبایي حکومت مطمئنه سوی دی.
اخیری میٹنگ چې کوم په اسلام آباد کې نو هغه کې دا ویل کیږي چې هغه کې وزیر الله او د نور کوم مشرانو هغه کې ورته دا ویل شو نه صرف دا په مغربي روټ به مکمل وو بلکې د کوریډور چې کوم ټول سعودیات یا ټول کوم لوازمات لکه دا به هغه سره دا کوم اخیرنه یقین دهانه ورکړي شوی دی. دا ښکاري چې دوی ته سرتس اطمینان راغلی دی او خاموش دي سره دی چې ځینې تنظیمونه واړه یا ځینې انفرادي نوعیت قسم اختلاف یا اعتراضات مخې ته راځي او هغه کوم چې ګرم احتجاج او هغه
په دې اړه مو د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند تریک انصاف له وزیرانو سره په واري واري د تماس نیولو هڅه وکړه خو کامیاب نه شو.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د کیتھولیک عیسویانو مشر پوپ فرانسیس ته د هغه هیواد سفر کولو بلنه ورکړې. تیر ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان محمد نفیس زکریا خبریالان ته ویل په ورستیو کې له پاکستانه یو لوړ پوړی پلاوی واټیکان ته ورغلی و او هلته یې پوپ فرانسیس ته د پاکستان سفر رسمي بلنه ورکړه. ځینو پاکستاني رسنیو پرون خبر ورکړی چې پوپ فرانسیس به روان کال پاکستان ته ورشي خو واټیکان او د پوپ دفتر لا د دې خبر تصدیق نه دی کړی. تفصیل د ریاض مسخیل رپورٹ کی.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان محمد نفیس زکریا اوې پاکستان د کیتھولیک عیسایانو مشر پاپ فرانسیس ته د دورې بلنه ورکړې ده. دوی زه په دې خبر يم چې دوه سیاسي مشرانو پاپ فرانسیس ته د وزیر اعظم بلنه رسولې ده چې هغه د پاکستان سفر وکړي خو زه نه يم خبر چې د هغې څه جواب راغلی. نو زه به د متعلقه خلکو سره وینم چې د هغې بلنې څه جواب دی. پاپ فرانسیس ته د پاکستان د دورې د بلنې سلام او د دې باسه اثرات وی په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پیښور پونتون پخوانی وایس چانسلر او مذهبي سکالر پروفیسور ډاکټر قبله ایاز ویناوا
دا نن په بین الاقوامي منظرنامه باندې دا یو مهم کیسه روانه ده چې د مذهبونو په منځ کې د یو تعاون او د هماهنګۍ کیفیت ضرورت دی. زه ډېر خوشبینه يم په دې کې چې دا به ډېره ګټه لاړه شي او دلته چې زمونږ مسیحي ورونه دي یا نور غیر مسلم واړه طبقات دي هغوی پر ابام ډېر ښه پیغام وي او پوپ چې کوم پیغام دنیا ته وړي د نورو مذهبونو سره د یو ډېر ښه تعلق دا به زمونږ په پاکستانی اکثریتي مسلمان کې دي هغوی د پر ابام یو ډېر ښه پیغام وي او دنیا د پر ابام د پاکستان په حوالہ یو ډېر ښه تاثر لاړ شي.
د ذکر دا چې په کال 1971 کې په اخیری ځل جون پال دویم د پاپ په حیث د پاکستان سفر کړی و. ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد.
له قبایلی سیمو به کور کړل شوی خلک شکایت کوي چې د دوی په سیمو کې د بیا ودانی کارونه ورو روان دي. دوی له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل په کلیو کې بازارونه او کورونه وران شوی دي او دوی د ګټه وټه لارې نه لري چې خپل یې ودان کړي. خو حکومتي چارواکي وايي په اغیزمنو شوی او قبایلی سیمو کې پرمختیایي کارونه په سم رفتار روان دي. ګلایاز دې موضوع ته کتنه کړي.
کسوم حکومتي ادارې وخت په وخت د بیکور کړل شو قبایلو د بنیادی ضرورتونو پوره کولو دا وی کوي خو په کډوالو کمپونو کې خلک وایي چې له حکومتي انتظاماتو مطمئن ندي. له شمالي وزیرستانه بیکور کړل شو خلکو یو مشر ملک نثار علی خان وایي چې دا رنکل شو سیمو سرویګان روان دي او په دې کې ډیر زیات وخت لګي. نو په راتلونکو کلونو کې دا خبره ممکن نه ده چې دغه سیمو د بیا ودانې کارونه پر مخ لاړ شي. نو موږ ویل باید حکومت د بیا ودانې کارونه لا نور تیز کړي.
او چې په کومه اندازه یا په کوم رفتار سره زموږ د وزیرستان د رنګ شو وران شو او نو په کار نه چې په دې ځکه چې اوس خو که موږ پرې دوه کاله کې موږ هلته کې وا نو موږ به پخپله خپل پخپله باندې هر څه وزیرستان کې چا به کور جوړوله چا به دکان جوړوله او چا به څه جوړول نو هلته کې خو لکه اوس مردم شمارې مره روانه ده خانه شمارې مره روانه ده نو پرې دوه کاله کې به موږ هلته په وزیرستان کې لو یا آبادی کړې وا.
ملک نثار دا هم ویل ک چرې به کور کړل شي به خلک بیرته ستانه شي نو هغوی سره دومره پیسې نشته چې خپل کاروبارونه شروع کړي او یا پرې خپل کورونه جوړ کړي. یو ځای خبریال صفدر حیات داول بیا د بیا ودانۍ کارونو کې د چیلنجونو په اړه وایي چې په قبایلی سیمو کې لکلونو رئیسی فوزی عملیات روان دي خو د بیا ودانی کارونو رفتار ډیر زیات پرو دی.
بازارونه اوس پر هیرآباد دی او چې کوم کورونه نقصان رسیدلې دي دوی دا ستونزو سره مخامخ دي. ایک پوسټونو باندې لږ مسله یې ډېر زیات کیږي او بل څه ته د نارکوز انسان هاي دي پیزو ګورې نو ډېرې ټولو زیات تعداد کې راوتي په دې کې ښه کم زیات لاس لکه خلک راوتي او دا چې څه خلک پاتې شوي وو چې ته هم آی ډی پی سټیټس ورکړې وو خو دوی هلته اوسېدل. دا آی ډی پی چې کوم دننه وو د کوم سټیټس ورکړې وو دا هم ستونزو سره مخامخ دي تر اوسه پورې په دې کې دی.
صفدریا دا وړ زیاته کړه چې دا خلک زیاتره د صحت او تګ راتک کې زیاتو مشکلاتو سره مخ دي خو حکومتي چارواکي وایي چې دغه خلکو ستونزې په پام کې دي او هر ممکن کوشش کوي چې دا حل کړي. له شمالي وزیرستانه بې کورکړل شوو خلکو د ستنولو او بیا ودانۍ لپاره ایجنسی کوارډینیټر عمران وزیر وایي چې د هر ډول سہولتونو ورکولو لپاره هلې ځلې کوي.
تاسو وګورئ د 31 مارچ 2015 نه چې کوم واپسی شو شوې ده او 31 مارچ باندې ما خپل ویزټ کړو د نوتو وزیرستان او هغه د 31 مارچ او نن ورځ تاسو وګورئ نو تاسو په ډېر غټ ډیفرنس پاره کې ولګي او ګورنمنت اف پاکستان او پاک ارمی د دې په ډیولپمنټ باندې شروع ده او ان شاء الله چې کوم شوې ده په ډېر کم وخت کې کوم شوې نه وشول چې کوم ماولي د لوز زری چې کله مو ما ویزټ کړی دی دا ایریا نو د ډېر مطلب ریکاور شي خپل هغه کوم
عمران وزیر وایي چې د بې کورګل شوو خلکو سره مالی مرستو ترڅنګ په قبایلي سیمو کې پرمختیایي کارونه هم روان دي او دا خلک به ډېر زر خپل عادي ژوند ته لاړ شي. خو د قبایلي سیمو اوسیدونکي له حکومت غوښتنه کوي چې په دغه سیمو کې د روزګار لپاره بازارونه آباد کړي. کچري داسې نه کیږي نو دغه خلک به بیرته ښارونو ته مخه وکړي.
د ګولایاز رپورت مورید ایرانی خبری اژانسونه وای په شام کې د ولسمشر بشار الاسد ځواکونو په ملاتړ د جنگیدو پر وخت شپاک پاکستانی وسلوال وژل شو دي. اسنا خبری اژانس وای د دې وژل شوی وسلوال جنازې د چهارشنبه یا شروع پر ورځ په قوم ښار کې شو دي. ایرانی خبریالان او شنون کې وای افغان او پاکستانی وګړي په ایران کې ګمارل کیږي او تر لنډې روزنې وروسته شام ته استول کیږي.
ایرانی خبری اژانس اسنا د پنج شنبه یا زیارت پر ورځ خبر ورکړ چې د مارچ پر دویمه نیټه په قوم ښار کې د هغو شپږو پاکستانی وسلوالو جنازې وشوې چې په شام کې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ په جګړه کې وژل شوي ول. د دفاع مقدس په نوم یوه ایرانی خبرونه وایي دا وسلوال د شام په نوبل او الزهرا سیمو کې وژل شوي ول چې د مارچ پر لومړۍ او دویمه نیټه یې مړی د ایران قوم ښار ته وروړل شول. ایرانی رسنۍ دا وسلوال د شام د اهل تشیع سپیڅلو ځایونو مدافعان بولی. د مشال راډیو ایرانی څانګې مشر ارمان مستوفی وایي له شاوخوا درو کلونو راهیسې د فاطمیون او زینبیون په نوم د بهرنیو وسلوالو ډلې په شام کې د رژیم مخالفه وسلوالو ضد جنګیږي. دی وایي دوی ته چې څومره معلومات رسیدلي دي نو په دې بهرنیو وسلوالو کې زیاتره هغه افغانان دي چې په ایران کې د کډوالو په توګه اوسي. د مستوفی په خبره په بهرنیو وسلوالو کې د پاکستان، عراق او لبنان شیعهګان هم شامل دي. نوموړی د معلوماتو پر اساس وایي چې هغه افغانان او پاکستانیان چې په شام کې جنگیدو ته تیار شي هغوی ته پیسې ورکول کیږي او تر 50 کلونو جګړې وروسته ورسره د ایرانی پاسپورت ورکولو وعده هم کیږي. له مستوفی پوښتنه وکړه چې آیا دا معنا اخیستی شو چې دا وسلوال د ایرانی دولت په خوښه شام ته ځي. دی وایي د ایران انقلاب ساتونکی ځواک دا وسلوال جذبوي. دی وایي د ایران انقلاب ساتونکی ځواک د هغه هیواد ستر مذهبي مشر تر نگرانۍ او واک لاندې کار کوونکی سازمان دی. د بهرنیو وسلوالو دا غونډ چې په شام کې جنګیږي دا د ایران د یو څو قومندانانو شخصي کار نه دی. که زه ووایم نو هو دا کار د دولت په خوښه کیږي. د مشال راډیو ایرانی څانګې مشر ارمان مستوفی وایي په شام کې د هغه هیواد رژیم په ملاتړ د ایران جوړې کړو ډلو ټول وسلوال شیعهګان دي.
رولینګ ایدیولوژي of Iran in general is Islam Shiite.
نو وای په عمومي ډول په ایران کې غالب نظریه د اسلام او شیعه اسلام او پر دولسو شیعه امامانو عقیده لرل دي. دا د شیعهګانو د جعفری څنګه عقیده ده. نو د دې وسلوال غونډ یا لیژن اصل نظریاتي بنسټ او برخه د اهل تشیع عقیده ده. تر دې وروسته نورې ګټې لکه وسلوال ته پیسې ورکول و غیر راځي. مقتدا ترلاسه شوی معلوماتو پر اساس دا ویل شو چې د وسلوالو ډلو ټول غړي اهل تشیع دي. مستوفی زیاتوی چې په تیرو درو کلونو کې له ایران شام ته په ورستول شوی وسلوالو کې د یو سونی د وژل کېدو رپورت هم نه لري. د پاکستان حکومت هم په تیرو وختونو کې منلې چې له هغه هیواد ځنې خلک شام ته د جګړې لپاره تللي دي. خو حکومت زیاتره داسې کسان یادوي چې په شام کې د اسلامي دولت ډلې لیکو ته جذب شوي دي. ایرانی رسنۍ البته زیاتوي چې هغه افغانان یا پاکستانیان چې شام ته جګړې ته استول کیږي وار لمخه په ایران کې ووسی.
لکلونو راهیسی روانی بدامنی د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوری کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اورېدلی سئ. دا خپرونه د شنبې په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبې په ورځ په کم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو په لږ ساعت کې تقریبا داسې 15 منټو کې درته روښانه مستقبل خپرونه خپرو. اوس هم په پېښور کې 10:30 په کابل کې 10 بجې شوې. د خبرونو لنډیز د افغانستان سولې عالی شورا وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا پیلولو په اړه 15 اړخیزه غونډه ښایي راتلونکې اونۍ په اسلام آباد کې وشي. دا خبره د سولې عالی شورا مرستیال مولوي خبیر اوچکون بیګام شال راډیو ته وکړه. متحده قومي موومنټ د ګوند د پخواني سیاستوال او کراچۍ ښاروال مصطفی کمال څرګندونې غندلې دي. د ایم کیو ایم یو مشر فاروق ستار تیر ماښام په کراچۍ کې خبریالانو ته په وینا کې وویل د کمال تورونه زاړه او پر درواغو ولاړ دي. کمال تیر ورځ د ګوند له یو بل پخوانی مخکا خنیس قائم خانی سره ګډې خبري غونډې ته ویلي ول چې د ایم کیو ایم مشر الطاف حسین د خپل سیاست دوام لپاره خپل خلق وژني. د خیبر پښتونخوا کلتور ادارې یو مشر وایي د هنري هلو ځلو پرمختیا سره به سخت دریځې ته ماتې ورکړي. دا خبره عبدالباسط تیر مازیګر په پېښور کې د موسیقۍ ازادۍ نړیوالې ورځې یوې غونډې ته په وینا کې وکړه. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي یو داسې مشکوک کس یې نیولی چې په جلال آباد کې د ولایتي شورا یو وکیل پر کور د حملې پلانونه رولو په موخه د شاوخوا سیمو انځورونه اخیستل. خو ازادو سرچینو د دې چارواکو د دعوې پخلی نه دی کړی. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون پر مسکو او دمشق غږ کړی چې سمدستي د شام پر منځلاري اپوزیشن حملې ودروي. تیره ورځ د دواړو هیوادونو تر سرمشریزي وروسته په خبره شوې ګډه اعلامیه کې د مشرانو پر ټولو خواوو غږ وکړ چې د اوربند پابندي دي وکړي او د بشري حقونو سرغړونې دي ودروي. د ایران د پارلمان پر یو غړي تر هغه وروسته زخت انتقاد شوی چې د وویل خځو ته باید په پارلمان کې د کار اجازه ورنکړل شي. نادر غازی پور په یو انټرنیټي ویډیو کې وویل پارلمان د خځو لپاره نه دی بلکې د سړیو ځای دی. او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریالې رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
اکسپرس ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي هند یو واری بیا ویلي تر هغه پورې پاکستان سره مذاکرات نشي کېدی چې د هند پوځي اډې د پټانکوټ د پیښې تحقیقات ونشي. ادارې په وینا چې کله هند سره د مذاکراتو خبره کیږي نو یو امید جوړ شي چې دواړه ملکونه به نږدې شي او خپل منځي اختلافات به د مذاکراتو د لارې هوار کړي. خو سنه سره تر هغه رهګرې پیښه رامخې ته شي او د مذاکراتو خبره شاته پاتې شي. ادارې زیاتوي چې پاکستان د پټانکوټ د پیښې اف آی آر هم کړي او یو تحقیقاتي ډله نورو تحقیقاتو له هند ته هم تلله خو هند انکار وکړو دا انکار د تحقیقاتو په لار کې خنډ جوړیږي. ادارې وایي هند د دې خبرې ادراک پکار دی چې تحقیقاتي عمل یو څو ورځو کې نه مکملیږي، دا یو اوږد عمل وي. ادارې لیکي پاکستان خپل هم د ترهګرۍ ښکار دی. د پاکستان په سکیورټي تنصیباتو او ادارو هم بریدونه شوي دي. نو په دې پسمنځر کې هند له د مذاکراتو عمل سنډول نه دي پکار او د وسلوالو عزایم ختمولو واحده لار هم دا ده چې مذاکراتي عمل شروع کړي شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا د 8 زره د کر کروندې په ځمکه به 9 زګلونو بوټي کیږي او نه سبزیانی ځکه چې په دې سمکه اوس کورونه جوړ شوی دي. ادارې وایي د کر کروندې په سمکه د کالونیانو د جوړولو کار د 13 لسیزو راسي روان دی او کدا صورتحال مخ کې هم وي نو را روانو شلو کالو کې به د 500 نه زیاته نور د کر کروندې سمکه به هم ځای شي. ادارې مخ کې لیکي دا سمه ده چې آبادی زیاتېدو سره د کورونو ضرورت هم سیوا شوی دی خو دې لپاره د کر کروندې د سمکه د استعمالولو اجازه نه دی پکار. د کورونو جوړولو لپاره د داسې اجازه ورکول پکار دی چې هغه سمکه د کر کروندې قابلیت نه وي. ادارې اخري کلی کې چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی دی د دې صورتحال فوري نوټیس واخلي او په کار ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د کر کروندې د ځمکې د تحفظ یو قانون منظور کړي او په دې د سختي سره عمل درآمد شروع کړي. جنگ ورځپاڼه خپل درې کلی کې په بنگلاديش کې د 16 ورځې د ایشیا کپ په مهمو میچونو کې بنگلاديش پاکستان ته ماتې ورکړې. د سنه پس ټول قوم د اعلی چارواکو نه غوښتنه کوي چې پاکستان کرکټ بورډ د انتظامی هغه خلک دی وویل شي چې د دېش کالو راسي خپل هدي نه پرېږدي. ادارې زیاتوي پاکستان کرکټ بورډ کې داسې خلک موجود دي چې د کرکټ په بنیاد بنیادی اصولونو نه پوهیږي، نو هغه بیا د کرکټ لپاره لوبغاړي څنګه منتخب کولای شي؟ ادارې وایي باید چې یو نوې ډله جوړ کړی شي چې هغه کې پخوانی او د زیات عمر لوبغاړي شامل نه کړی شي او د قابلیت په بنیاد د ځوانانو ته موقع ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون د پاکستان او هند اړیکو په اړه لیکنه خپره کړې ده او لیکي چې د هند پټانکوټ پر هوایي اډې تر وسلوال برید وروسته دواړو هیوادونو له زغمه کار واخیست، خو وروسته د هند دفاع وزیر څرګندونې غیر ضروري وي. هلته له امریکا خبریدونکو نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي سعودي عرب له کلونو راهیسې د لبنان په سرحدي سیمه کې د ایران پر وړاندې د خپل نفوذ ساتلو هڅې کولې، خو اوس یې ناڅاپي پر لبنان مالي مرستې بندې کړې دي او حزب الله یوه ترهګره ډله ګرځولې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې ملیحه میرزاده اوروي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د روان کال د جنوري په دویمه نیټه د هند په پټانکوټ هوایي مرکز لپریت راهیسې د پاکستان او هند حکومتونو د ستاینې وړ برداشت ښودلې دی. ورځپاڼه لیکي که څه هم د دغه برید هغه مقصد پوره شو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې ودرېږي، خو په اصل کې د پخوا په شانو نه شو چې د مذاکراتو پروسه په مکمل ډول اغېزمنه شي. ورځپاڼه لیکي په داسې وخت کې د هند دفاع وزیر منوهر پاریکر چې د کابینې یو لوړ پوړی غړی دی غیر ضروري څرګندونې کړې دي. ورځپاڼه لیکي غیر معقوله خبرې واپس نشي ګرځېدی او غوښتنه کوي چې په کار ده له زغمه کار واخیستل شي او عاقلانه سیاست ته وښودل شي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي که څه هم ایران او سعودي عرب د شام په خونړۍ جګړه کې د مخالفو ډلو ملاتړ کړی دی، خو بیا هم دغه دواړو دښمن هیوادونو د لبنان په سرحدي سیمه ترنګلي حالات آرامه ساتلي دي. په دغه پوله دواړو هیوادونو د اوږدې مودې راهیسې د خپل نفوذ لپاره کوششونه کړي دي. ورځپاڼه لیکي اوس ناڅاپي داسې ښکاري چې سعودي عرب له دغه کوشش تیریږي، له دې سره دا کېدی شي چې لبنان باندې د حزب الله ډلې کنټرول تر هر وخته زیات شي او یاد پرې د ایران اثر پرېوزي. ورځپاڼه لیکي د پټو پردو تر شا له ایران سره د سیالي کولو پر ځای سعودي عرب لبنان ته سزا ورکول غواړي، ځکه چې حزب الله په شام کې له ایران سره یو ځای شوې ده. سعودي عرب لبنان ته ورکوونکي په بلیونونو ډالرو مالی مرستې ودرولې دي. خپلو سیلګرو ته ویلي چې دغه هیواد ته له تللو ډډه وکړي او د شروع په ورځ یې حزب الله چې په لبنان کې تر ټولو طاقتور سیاسي ټولنیز او مسلح تنظیم دی یوه ترهګره ډله ګرځولې ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستافن دی مستوره ویلي له شپږو ورځو راهیسې په هغه هیواد کې نسبي اوربند دی. نوموړي تېره ورځ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو بشري مرستو شبکې له مشر یان ایګلند سره ګډې خبري غونډې ته وویل تر 15 کلن بحران وروسته په شام کې د یوې ونې اوربند د پام وړ ارزښت لري او د شام خلکو ته ښه زیری دی. فرشته جلال زی معلومات راکوي.
د سوریه لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي سټیفن د مستورا په سوریه کې د شپږ ورځې نسبي قراري لامله خوشبيني څرګنده کړې، خو وایي چې په هومس، لاتقیه او دمشق کې نشتی روان وي او شای ادامه پیدا کړي. د مستورا وویل چې تر 50 کلونو جګړې وروسته په بشپړ ډول د اوربن ټینګېدل اسانه خبره نه ده. په سوریه کې وضعیت لا هم نازک دی او د بری ډاډ لا نسته، خو پرمختګ څرګند دی. تاسو د سوریه له خلکو پښتنه کولای سي. د ملګرو ملتو د استازي ټینګار وکړ چې په سوریه کې د جګړې پر ټولو خواو باید فشار راوستل سي چې د بحران د پای ته رسیدو لپاره هڅې پایلې ته ورسیږي او د هیواد ته د بشري مرستو رسولو بهیر پیل شي. په همدې غونډه کې د ناروې د مهاجرت شورا مشر او د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د شبکې مسؤل یان ایګلاند وویل چې په تیرو دریو اونیو کې د موادو 2.6 لاري سوریه ته تللي او لږ تر لږه 115,000 کسانو ته د مرستې مواد رسیدلي دي. موږ تر اوسه نه یو توانېدلي چې په عمومي ډول د ښارونو محاصره ماته کړو یا هغو سیمو ته چې لرې پرتې دي او ورته ګراندۍ مواد ورسوو. د دې لپاره سخت زیات کار ته اړتیا ده او زموږ په وړاندې سختې زیاتې ستونزې پرتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د برېټانیا صدر اعظم ډیوید کامیرون پر مسکو او دمشق غږ کړی چې په سوریه کې پر منځلاري اپوزیسیون حملې شر تجربه باندې کړې. دواړو اروپایي مشرانو پرون په پاریس کې تر غونډې وروسته په وګړه اعلامیه کې پر روسیه او د بشار الاسد پر رژیم غږ وکړ چې اوربند خپل تعهد ټینګ وساتي او پر بشري حقوقو روان تیرای بند کړي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د اسد رژیم او مسکو باید پر روغتیایي مرکزونو له حملو لاس واخلي او د حلب شار پر لور د پرمختګ هڅې بندي کړي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوید کامیرون او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند بنن په ټلیفوني کانفرنس کې د روسیې او جرمني له مشرانو سره د سوریې د وضعیت په اړه خبري وکړي.
امریکای واشنگتن پوسټ ورسپنوي د ایران زیاتره وګړي غواړي چې منځلارو کسانو ته رایه ورکړي، خو د ایران ورستی پارلماني انتخابات خې چې خای یو ځل بیا منځلارو نه بلکې محافظه‌کارو کسانو څوکۍ ګټلې وي. لیکنه وایي د ایران زیاتره منځلاري او اصلاح غوښتونکي کسان یا خو زندانیان دي او یا هم په انتخاباتو کې ورته د برخې اخیستو اجازه ورنکړی شوه. د لیکنې مهمې برخې هارون باچا اوروي.
د واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکنه وایي کته داسې یو څوک چې له ایران سره د هغه هیواد د اټومي پروګرام په تړاو د امریکا د ولسمشر براک اوباما د ادارې د شوي معاملې ملاتړ کوي. نو د ایران په وروستیو پارلماني ټاکنو کې د اصلاحکارو د یو زیات شمیر څوکیو ګټلو لپاره به ایران پلو د اوباما تګلاره لا هم وستایي، او کنه د دغه معاملې مخالفت دې کړی وي نو دغه ټاکنې به درته یوازې د ایرانیو محافظه کاره سیاستوالو د ماتې یو سبب معلوم شي. د لیکنې تر مخه د ایران د پارلمان او د خبرګانو شورا چې د هغه هیواد تر ټولو ستر راتلونکي مذهبي مشر بټاکي لپاره لشوې انتخاباتو د خبره جوتیږي چې یو زیات شمیر ایرانی وګړي د یو منځلاري ایرانی رژیم په حق کې دي. خو لیکنه وایي د تیر په څیر دا ځل هم د ایرانیانو دغه هیلې ښایي پوره نه شي، یوه غځکه چې دوی کومو خلکو ته رایه ورکړي دي ډیری یې ورڅخه د اصلاحاتو له خبرې سره موافق نه دي. لیکنه کاږي د ایران د مجلس له 290 څوکیو څخه 15 اتیا منځلارو کاندیدانو ګټلې دي. په خبرګانو شورا کې بیا ذاتې څوکۍ د ولسمشر حسن روحاني اتحادي کسانو ترلاسه کړې دي. ولسمشر روحاني ته له نږدې کسانو څخه ډیری په هیواد کې د اقتصادي اصلاحاتو او د غربي نړۍ د زیاتې پانګونې پلویان دي، خو په سیاسي نظام کې د بدلون راوړلو د کار حمایت نه کوي. د ایران هغه مذهبي او سیاسي مشران چې پر اختیار د اصلاحاتو غوښتونکي دي یا خو په جیلونو کې دي یا جلاوطن کړل شوي دي او یا هم په ټاکنو کې له برخې غستو منع کړل شوي دي. د لیکنې تر مخه د ایران د انتخاباتو نتایجو ولسمشر روحاني ته یو موقع ضرور په لاس ورکړی چې د هغه هیواد لپاره خپله اقتصادي ایجنډا پر مخ یوسي. ایران به همداراز خپلو هغو پالیسیو ته چې له امریکا سره د اټومي پروګرام پر سر له معاملې کولو وروسته جاري ساتلي دوام ورکړي. لاغو څخه مهمه په منځنی ختیځ کې د امریکا او د هغې د ملاتړو هیوادونو د ګټو پر ضد نیابتي جنگونه کول، د نوو وسلو اخیستل او د اوږد واټن توغندیو تجربې کول دي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په منځنی صفه شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو سپو 2113 15 1000 او 15 کلو هرسا اوریدلی شئ.
د نړیوال بانک په مرسته په لوګر کې د ښوونې او روزنې ریاست نوې څلور پوړیزه ودانۍ جوړه شوې ده. تېره ورځ د ودانۍ پرانیستې مراسمو ته په وینا کې چارواکو ویل پر دې ودانۍ 21 میلیونه افغانۍ لګیدلې دي، او دا چې پخوا به د دوی دفترونه د کرایې په ځایو کې ول چې له کبله کار زخت اخیزمن شوی و. نجیب الله لوخیل معلومات راکوي.
د لوګر د پوهنې رئیس انجینر اکبر ستانکزي وویل چې نوې ودانۍ عصري او مجهزه جوړه شوې او لازمي اسانتیاوې لري.
دغه ودانۍ په څلورو پوړونو کې په پاخه او اساسي ډول د پوهنې وزارت لخوا د نړیوال بانک په مالي مرسته 21,300,000 افغانۍ په لګښت جوړه شوې ده. دا ودانۍ درې درش اداري خونې لري، د ونډو تالار، یو لوی ګودام، د پیرې خونه، د انټرنیټ چټک سیستم او نور ضروري ملحقات لري.
د دې ودانۍ پرانیست په مراسمو کې د لوګر والی حلیم فدایي وویل چې د پوهنې بهیر ته کلکه پاملرنه د ټولنې د ښه راتلونکي ضمانت کوي او د یاد ولایت ځای اداره دې لوري ته جدي پاملرنه لري. د لوګر والی له خلکو هم غوښتنه وکړه چې خپل ماشومان، نجونې او هلکان په نوي ښوونیز کال کې ښوونځیو ته شامل کړي. بل لوري ته د پوهنې رئیس اکبر ستانکزي یاد ادارې ته د نوي ودانۍ جوړېدل د دفتري چارو د سمون او کاري چټکتیا لپاره یو ښه پرمختګ یاد کړ.
د لوګر د پوهنې ریاست چې ډېر مدیریتونه او عملیتونه به مخکې په کرایي کورونو کې رسمی کارونو باندې بوکو، ان شاء الله د دې ودانۍ تر جوړېدو
د لوګر اوسیدونکو لپاره خوانه زده کړو ته پاملرنه لري، خو تر اوسه هم د ډیری ښوونځیو د ودانیو نشتون د عملي زده کړو په برخه کې د وسایلو او لوازمو کمښت همدارنګه د کافي مسلکي ښوونکو نشتوالی هغه ستونزې دي چې د پوهنې بهیر له ستونزو سره مخامخ کړی دی.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پپاو کم یو لسو بجو،
جمهوریت
پپاو کم دوو بجو،
د ځوانانو غږ
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
پام کوا
پپاو کم سلورو بجو،
حجرا
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو وسم وخت شوی د ونیز خبرونه روخانه مستقبل په نننۍ خبرونه کې مو په نیوزیلند کې د لوړو زده کړو لپاره د سکالرشپونو موضوع څېړلې ده. تاسو په خبرونه کې واورئ چې څنګه کسان په دې بریالي شوي دي چې په نیوزیلند کې د لوړو زده کړو لپاره سکالرشپونه یا وظیفې یا بورسونه ترلاسه کړي، او تاسو څنګه کولای شئ چې د لوړو زده کړو لپاره هلته بورسونه ترلاسه کړي، او له دې سره سره لوړې زده کړې چې هلته وکړي که په پیسو یې کول غواړي نو د هغې طریقه هم موجوده ده. روښانه مستقبل خپرونه هر اونۍ منور شاه جوړوي او نن یې تاسو په تکراری بڼه اوري.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. دا یو فطری خبره ده چې کوم هیوادونو ته د یو تن خپل خپلوان یاران دوستان او یا پیژندګلو خلک زیراځي، هغه ورته خپل خپل او آشنا لګي او بیا هڅه کوي چې هم هغه لورته لاړ شي. د دې مثال دا ده چې یورپ او امریکا کې د لکونو پښمیر پښتانه ژوند کوي، خو استرالیا او نیوزیلند چې پرمختللي هیوادونه دي د پښتنو شمیره پکې نسبتا ډیره کمه ده. د هیوادونو کې انګریزي ویل کیږي او د یورپ او امریکا په شان د تعلیم، کار او روزګار موقع پکې هم ډیری دي. فهیم ګل چې په نیوزیلند کې اول اعلی تعلیم کړي، بیا یې سمودا نوکری کړي او دا مهال خپل کاروبار کوي. فهیم ګل نه مو او پختل چې زیاتره خلک د زده کړو لپاره امریکا او یورپ ته ځي، هغه نیوزیلند ته د تلو فیصله څنګه وکړه؟
د میم فرند اپ ریفرنس ثرو منی یا غی په ایڈوایس منی او خپل فیملی ممبرز په ایڈوایس منی او خپل ما شو کو چې بار لاشم سبق ته پره، نو هغه ټیم کوم ما نوی انټرست ډیولپ کړو هغه په هوټل مینجمنت کې، نو هغه ته پره ما ډیفرنٹ هوټل مینجمنت کوم لیډ سکولز دی په دنیا کې، نو هغه ریسرچ از ا ریزلټ اف دیټ ریسرچ نو نیوزیلند ما سلیکټ کړو ډیفرنٹ ریزنز ته وجه نه. یو خدا او چې هغه ټول نه پیسفل کنټری دی، سیکنډ لیست کرپټ دی پورا دنیا کې، ایس پر انټرنیشنل ترانسپیرنسی چې کوم رینکینګ وي، او ثرد هغه دی سوئزرلند او د استرالیا او د جرمني په نسبت یا فرانس په نسبت چې کوم د کلمي آرټ کې ټول مشهور ملکونه دي، هغه په نسبت ټول نه ارزان هم وو.
دا چې په کوم شوبو کې زده کړې کړي په دې پښتنه نوموړی وای،
سپتمبر 2000 کې زه راورسېدم نیوزیلند ته. نو هغه مو کو هغه کې مو پوسټ ګریجویټ لیول باندې هوټل مینجمنت کې سبق ویل او تقریبا دو کال ما فیلډ کې کار مو کو، او هغه نه پس بیا یو سیریز او پس بیا لاړ ما ځکه بیا یو بل ماستر پروګرام وکړ په اکاونټینګ کې، او هغه ټیم چې کومه ما زیات بیا د انټرست ډیولپ کو کسٹمر سرویس چې کومه سپیسیفیکلی نه وی سره از پارت اف دټ کوم نوې فیشن او ما ډیسکور کړو هغه سره مارکیټینګ طرف ته ما بیا رجحان زیات شو.
په نیوزیلند کې د نورو هیوادونو په نسبت د تعلیم کومې شوبې اعلی تعلیم لپاره مشهورې دي نو موړی وای،
ټول غټه کومه انډستری په نیوزیلند کې هغه د اګریکلچر دی، اګریکلچر فارمینګ، ډیری فارمینګ شو، د نورو فارمینګ شو. نیوزیلند یو نو وخت خپل اګریکلچر فارمینګ کې کوم هغه د نالج دی هغه ایکسپورټ کې فارمینګ کې تاسو انټرسټیډي ډیر زیات سکوپ دی پکې، او هغه نوې ټیکنالوژیز او نوې نو هاو خلک دا کوي شي، او هغه سره فینانشل انډستریز کوم بانکینګ ایشو کوم شو دا یا فورنزیک اکاؤنٹنگ شو د نیو فیلډ دی، او لیبورټری نالج شو، کوم میډیکل ساينسز شو، نیوزیلند کوم دی خلک کوم دی ایجوکیشن کوم دی هغه دی فریش ټینکینګ او نیو ائیډیاز وژنه مشهور دی.
نیوزیلند ته د تللو لپاره کوم خبرې په پام کې نیول پکار دی؟ په دې اړه فهیم ګل اویل،
بیا تر سټریس او دا ویم چې پهل سټیپ کې تاسو د ور پکار دی دغه ځان خپل یو کوېشن وکي که تا مایند او هارت چې کومه ده چې کوم فیلډ کې ډوره لګي، نو هغه فیلډ چې کومه ده هغه څنګه سلیکشن ټول نه ضروري شي، هغه چې اوکې بیا دې غته هغه سره او بیا نیکست سټپ په داغه چې مختلف د نیوزیلند چې کوم ایجوکیشنل انسټیټیوټس دي یا هو خپل هغه پیل خو دغه چې سر شي کې خپل ګوګل کې سوري نو سټای دي کوم کوم کورس دا فور کې، او دا دم فایند اوټ کې چې ایا از کې دغه یونیورسيټي ایجوکیشنل انسټیټیوټس چې هغه تا کوم سلیکټ کورس دی هغه افر کوي او په کوم ځای کې کوي ټول نظر شي دا راوي د دې ځای ته نیږي تاسو لاړ شئ چې ځکه نه د پارت ټایم جاب اپورچونټیز یا نور هغه نو وسره دی نیوزیلند ٹریڈ ان انٹرپرائز فور ایجوکیشن نیوزیلند خپل دی اغه ویب سټ مشته هم تاسو کته شي کنسلټ کوئ شي.
فهیم ګلوای په نیوزیلند کې د تعلیم خرچه هسه هم کم ده او زیاتره طالب علمانو ته سرکاري سکالرشپ هم ملاويږي.
نیوزیلند کې ټول خبره ده چې کوم خلک ډاکټرو سټډیز ته راځي. پورا دنیا کې د نیوزیلند یونیورسيټانو ټول کم فیس دی. د فبروري 2006 د نیوزیلند ګورنمنت چې کومه ده د ډاکټرل سټډیز کوم دی پی ایچ ډی چې هغه ته وایي نه غیر تر دې انټرنیشنل فیس هغه د ډومېسټک فیس لیول راوستل فیس کم کړو تا نو تقریبا 2.3 لک روپے د کال فیس کې سټوډنټس چې کوم یو بل فرام تعلقي هغه تل شي نیوزیلند کې د پی ایچ ډی کې راشي او که دوه داسې فیلډ کې سرنګ انجینرینګ کې شو میډیکل کې شو اګریکلچر کې شو نو دغه د فیلډ کې زیات تر سکالرشپ ملويږي دا مطلب چې فلی فنډډي نو سټوډنټس ته سره 1500-2000 ډالر اوسه د اوسېدنو خرچه ملويږي او روټیشن فیس هم ته معاف شي.
که څوک په نیوزیلند کې د تعلیم ترڅنګ نوکری کول غواړي نو څومره امکان لري نو موړی وای
بیا پر کیسه کې د مې بیا چې ستوري شو کومه ده پر سبق یو نو غي سره د دوه ډاکټر سټوډنټس یا انډر ګریجویټ یا پوسټ ګریجویټ سټوډنټس نو 40 اورز پر ویک اکارم کوي شه هغه ته سټوډنټ ورک پرمټ اټومیټیکلی په پاسپورت باندې وته انډورس کیږي چې څنګه سټوډنټ ویزا ملويږي نو هغه نه پس چې سټوډنټ سټډیز کمپلیټ کړي دا هغه نه پس ګورنمنټ وته چې کوم پوسټ ګریجویټ سټوډنټس لیول باندې چې سبق ویلي هغه ته یو کال د اوپن ورک پرمټ هم ورکړي هغه فائدہ ده چې تورا پر تو تاسو ذکر کړی نو هغه تخپل هغه کې په انډستری کې کارم کوي شو هغه کې تاسو جاب وغره ملاو شي نو بیا دا هغه کې اوسېدنو چې ریزیدنس یا سټډنشپ باندې هغه می اپورتونټیزم ګورنمنت ورکي چې هغه کې تاسو بیا پی ار ته اپلای کوئ شي په مازه ریزیدنس سره تا وي
دا فهم ګل چې نیوزیلند کې یې تعلیم تر لاسه کړې او دا مهال خپل کاروبار کوي
په دې موضوع نور تفصیل هم اوریدل شي د ویلاندې د مینفاس
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه او رچ پکې دا اونۍ په نیوزیلند کې د اعلی تعلیم لپاره د داخلو او سکالرشپ په حق لا معلومات درکو د مشال ریډیو تر څنګه سه
د پښتنو په اړه کې د نورو قانونو ځنی خلک دا فکر کوي چې دوی د خزو د تعلیم خلاف دي خو پښتانه خلاف خو پرېږدا چې په دې سلسله کې د ډیر قانونونو وړاندې تلي امیرا بیبی هم دغه سی یو پښتنه ده چې په نیوزیلند کې په سکالرشپ باندې د پی ایچ ډی لوړې زده کړې کوي د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال یې د خپل تعلیم په اړه وویل
ما بیسیکلی کوټه سیکړو اساسینا بعد د دې چې ما ودو شو نو ما کورس یې اس پرایویټ سټوډنټ کړای ځان ډیر پرو نو هغه کې باندې کوم استرا غرو نو تقریبا بخښ دې چې دا غرو دې نو ما په شاور یونیورسيټي اس ریګولر سټوډنټ ان پی ایچ ډی سیستم وکړو اغه کی ما ډیر ښه پرفورمنس وشو ما د ګول میډلیست یم نو ما ډیپارټمنټ اف د اغه نه بعد ما ته داله پروپوزل کی هغه شو چې مطلب با سو کوکرو نو وای نو تاسو خپل مزید لکه سره تعلیم ته مخکې لکه فورن یونیورسيټي نو کوم نو ما یونیورسيټي اف کال یو کې نه ام اس سي مانیجمنت او کړه لا بیسیکلی هغه ام اس سي بای ریسرچ او لکه شارټ نو او اغه نه بعد د پاکستان تر هغه ما پاکستان تر څو یو کال او به ما سلیکشن وشو د نیوزیلند ګورنمنت سکالرشپ ټو نیوزیلند انټرنیشنل ډاکټر ریسرچ سکالرشپ کوم چې صرف لږ کسانو ته ملي دي پورا دنیا کې نو هغه به ماته ایوارډ شو او زه په پاکستاني هم د ماده لین کړو
زنې پښتنو جنکو تاسو ته هغه وخت راوړاندې کیږي چې کله یې واده وشي امیرا بیبی نه مې او پښتل د واده او بچو سره د تعلیم سلسله یې څنګه جاری وساتله
خطر او مطلب یو چې نه دی ودښتي نو ډیفینټلی ما ته به چې سره کوی نام نه شو کړې خو زه یې نه دا پوسیبل دی دا ما په څو دې مودا نه شو کړې نو ما خو لا کدا کړې چې ما ګوره اساسینه بعد چې ما شروع کړ تاک سم لايف خپل پرسنل نو ما ګوره فور کې پرایویټ دی او کړلا او زه خو یې تعلیم ټولو کې خدای لکه انسان چې تعلیم کنټینیو کوي نو ما دا څو څو چې انسټ دې زو خپل مشمانه ته تکلیف سر کوم او زه 9-5 جاب کمباین او زه خپل سټډي کوم سټډي مطلب نسبتا لگا خان جس طرح خپل لکه فورم مینج کوي چې هغه څه کنا او مطلب بینګ پښتون وومن نو ما ایکسپیرینس ډیر ښه دی ډیر ویلکمینګ دی ډیر خپل کو ډیر زیات لا اپریشیټ کړم او باس او خپل حیران شي چې مطلب څنګه دا څنګه پاسیبل دی چې مطلب وا پښتا نه دومره لکه مخکې شو او دومره خو څنګه ما تاسو وړي دا پاسیبل دی خدای دې چې راځي دې کې هارد ورک هارد افورت ډیر زیات تاسو په کار دی
نوی کول او په خاص توګه جنکو ته نوموړې دا پیغام ورکوي.
ما دې ورکوته چې خدای تعلیم ولا هر څه ته چې تکې نام خدای هم دې بدل خپل تعلیم ما پرې دی او دا ما سوچوي چې موږ مقصد کې نه کوم چې د پیر نه شو نه دي نه شو نه بس د دنیا خط پښواله اکثر وو سټوډنټ کې دا ډېر غټه مسله دی کنه نو ډور ډیر فیلډ سی ډور ډیر ډیسپلن سی مین پرابلم دا دی چې موږ ولا کریر کونسلینګ هم نشته دی او تاسو بیا څنګه کوئ چې موږ مسیم نه تایم ټیم ما کړی و نو ډور څوک نو چې ما ته ویلي چې تاسو ټاپ کړی دی نو دور اسکالرشپ دي ته اپلای وکړه زه ته هاي يم چې مطلب دوه دا سوچ نه کړی چې دا ما ساينس ونه پر بس دا ما ټاپ دي دا فل ټاپ دي بس دا ما مقصد پورا نه شو ٹرائی ٹو بتا اپل اف فیلڈ ته دلار کیر فیلڈ کی په بتا تعلیم دی هغه کوي هغه کوي نه او پاکستان ته حالات څنګه هم دي او ستیل مو یونیورسيټي ډیر زیات خدي مطلب دا غي یونیورسيټي دې مو دوه ملکونه په سبقونه وایي د څومره زیات دي پاکستان خو ډیر خدي لګي ات لیست دو بیس نور کی د فیوچر فور پالیسی خو څومره زیات دي نن سبا انټرنیشنلی اسپیشلی د نسیو د برا وومن د برا ډیولاپینګ کنټریز وومن د برا خو دنیا جهان سکالرشپ
تاسو د امیرا بیبی خبري اوریدې چې د نیوزیلند په اکلند یونیورسيټي کې پی ایچ ډی کوي په اکلند یونیورسيټي کې د عزیز خان خټک سره مخابري وکړي نو مولې د پښتونخوا جنوبي ضلع کرک اوسیدونکو دي انګريزي کې یې شپاړسم کړي او سموده یې نوکری هم کړي خو د نور تعلیم تر لاسه کولو لپاره یې نوکری پریخي دا چې نو مولې د محل کوم زده کړې کوي هغه وایي
جی ماں ہم ماسٹر دلتا کہ وہ کو پا انگلش لینگویج ٹیچنگ اینڈ لرننگ دے کے ماں ایم اے اکڑا نو اگے نہ پس بیا اس پی ایچ ڈی مزہ کو ماں پا دے کے دے یو ریکوائرمنٹ ہوں دلتا دا یونیورسٹی چے تابا خ گریڈ رات لل ضروری بھی نو الحمدللہ زما خ پا اے گریڈ کے ماں پل ماسٹرز کمپلیٹ کو اللہ اللہ اس لاکھ شکر دے نو زو ایلیجیبل فمارا پی ایچ ڈی دا پارا او پا پی ایچ ڈی کے زما انشاءاللہ ارادہ دا چے دا زمانگا دا انگریزے چپے دوجے نا چے زمونگا پر پختنو پر کلچر کے زمونگا سٹوڈنٹانو دا طالب علمانو پا ذہنیو باندے دا انگلیش کلچر ترو دا سلیبس او پڑھائے او دا انگریزے داغی وجہ نا زمونگا مخلومان چی دی لگ لری کی جی دا پختونا نو دا پرائیویٹ سکولنو او دا گورنمنٹ سکولنو یو کمپیریزن بزکوما او زبا گورما چی پا دا کم دا انگلش میڈیم سکول نو شی دے کے زیاد تے دا انگریزا دا کلچر افیکٹ تا پا دا گورنمنٹ سکول کے زیاد تے دا زما انشاءاللہ ربا دا فور ٹاپک پی ایچ ڈی والا
عزیز خان نما او پختل نن سبا زن پختانه د پختو په ځای انګریزي ته ډیر اهمیت ورکوي نو موړې په دې اړوای
زما په خیال کې زه خو یو ګورنمنت دا هغه ټاټ ول سکول چې ورته وي پاره کې ما سبق ویلې خو هغه ټایم کې مونږ ته د شپږم پورې پښتو ژبه چې دا از ا سبجیکټ به خوده کېدله هغه نه علاوه د پښتو سره رول اساس نه و نو زه مونږ ټول کتابونه په پښتو کې و چې یعنی پښتو لینګویج از ا میډیم اف انستراکشن نه یوز کېدو او هغه نه علاوه صرف یو سبجیکټ و شپږم پورې هغه نه پس لري پښتو سره زمونږ اټرلیشنشپ نو او خاص کر د اوس د کم پرایویټ سکول چې دي او زما خیال کې په ګورنمنت سکول کې هم پښتو چې دا اوس هغه ته ډیر کم ډیر زیات کم اهمیت ورکړي کیږي په دې سره ورو ډیر خلک داسې دي چې مے بی کېدای شي چې هغه پښتو ویلي خوشي خو لولې نشي پڑھاوګولې نشي پښتو لینګویج لیکلې نشي نو د هر یو لینګویج په دنیا کې ډیر لینګویجز داسې دي چې هغه ورو ختمیږي لګیاري زما د دې ریسرچ انټرست دا و چې د پښتو ژبه چې دا ورو ختمیږي او پښتو ژبه چې څنګه مونږ وایو چې پښتو صرف ژبه نه ده بلکې دا یو کلچر هم دی یو غټ زمونږ ثقافت او ډېر شیزونو سره پښتونولي چې مونږ ورته وایو نو هغه سره د دې تعلق دی
پښتانه زیاتره د وروسته پاتې سیمو سره تعلق لري خونو موړې وای اکلین یونیورسيټي چې د نړۍ په 50 اوچتو یونیورسيټیو کې شمارل کیږي دلته هم یو شمیر پښتانه رسیدلی دي
پاکستانیانو تعداد ته د ټوټل چې وو سبق وایي او هغه چې پسکاله شپ باندې راغلي دي نو هغه تقریبا دا ورته ما چې یو شپته پورې کسان به پاغه کې چون کې زمونږ پنجاب ټول نه فټ صوبه ده نو زیات تر خلک د پنجاب صوبې نه دي خو بیا هم چې ته د نورو صوبو سره کمپیریزن وکې د پنجاب نه علاوه د بلوچستان او د سند لکانو بیا د پښتنو نو ماشاءالله د پښتنو ایوریج دلته کې پښتنو تقریبا د لسو نه پنځلو سو پورې دي زما په څونه خیال چې دی نو هغې لحاظ سره زمونږ پښتنو تعداد چې دی هغه کافي زیات دی د ریشو اعتبار سره او ماشاءالله په آلموسټ هر قسمه ډسپلین کې دلته کې دی انجینیرینګ کې هم مطلب کسان سبق وایي او کیمستری فزیکس ولا سبجیکټس کې هم دی هیلث ساينسز کې هم شته او لنګوستکس کې څنګه چې یې من نو هر یو فیل کې پښتانه او ماشاءالله ډېر په خط جو طریقه سره روان دي.
عزیز خان د اکلند یونیورسيټي د جبو په سانګه کې پی ایچ ډی کوي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202212211241. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.